د افغانستان په وخت ماښام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په د خبری مجله کې موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی هم د سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د هند صدر اعظم د افغانستان او هند په گاوند کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمینځوړو پر اړتیا ټینګار کړی او د ایران ولسمشر وایي د ایران خلک به له بهرنیو فشارونو سره سره د مذهبي مشرتابه ملاتړ ته دوام ورکړي. السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې نن یو زلزله وشوه چې د ریختر په مقیاس 6.1 اټکل شوی. ویل کیږي چې د زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې و او ټکانونه یې په کابل، نوی ډیلی، اسلام آباد او دوشنبه کې هم احساس شوی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ په 15 کیلومتره واټن کې او د ځمکې په 191 کیلومتره ژور تل کې و. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل په زلزله کې درې کسان ټپیان شوي، خو ښاغلی بیدار زیاته کړه چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې زیات وي ځکه دا سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې ده.
جرم تقریبا د طالبانو سره ده. مرکز چې دغه زلزلې هم د طالبانو په واک کې دی او ممکن ډېر خساره هم همالته وارد شوي چې تر اوسه پورې
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې زلزلې له کبله په دې هیواد کې یوه ماشوم نجلۍ مړه شوې او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیدل. چارواکي وایي برمک او ستانکزای به په افغانستان کې د وروستیو حملو په اړه شواهد خپلو پاکستانی سیالانو ته وسپاري. له بلې خوا په کابل کې د پاکستان سفارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تهمینې جنجواب په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ کابل ته ځي، څو افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د هند صدر اعظم د افغانستان او هند په گاوند کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمینځتلو پر اړتیا ټینګار کړی. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې نریندرا مودی نن له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د افغانستان او هند په چم گاوند کې تروریستي ډلې پټنځایونه لري. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی مودی په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې وروستۍ تروریستي حملې غندلې او ویلې دي چې هیواد یې د دې حملو د ټپیانو د علاج په برخه کې مرستو ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د څو مهمو قمندانانو په ګډون لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته ویل چې د بهرنیو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو تیر شپه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه پنه کړه. شپږویشت وسلوالې ووژل او 22 نورې ټپیان کړل. ښاغلي نوري وویل طالب قمندانانو په دې غونډه کې پلانونه جوړول څو په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو مخه ونیسي او یو لړ بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازا دی رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران خلک به له بهرنیو فشارونو سره سره د مذهبي مشرتابه ملاتړ ته دوام ورکړي، خو هغه ټینګار وکړ چې د دې هیواد مشرتابه هم باید په هیواد کې د اعتراضونو د وروستۍ څپې تا غواګونیسی. روحانی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې شپې له وینا څو ساعته وروسته دا څرګندونه وکړه. ښاغلی ترامپ خپل وینا کې وویل چې امریکا د ایران د فاسد او د دیکتاتورانو په وړاندې د دې هیواد له خلکو سره ولاړه ده.
When the people of Iran rose up against the crimes,
کله چې د ایران خلکو د فاسد او دیکتاتورانو د جنایتونو پر ضد پاتون وکړ، زه غلای پاتې نشوم. امریکا د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره په زړوره مبارزه کې تر هغه ترڅنګ ولاړه ده. خو روحانی چې تهران ته نږدې د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمینی مقبرې ته تللی و، په خپل وینا کې وویل تر هغه وخت چې د ایران خلک د اسلامي کلچر او د هیواد د یووالي پالنه کوي، هیڅ زبرځواک د دوی تګلاره نشي بدلولی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د مسکو ښار په یوه ودانۍ کې نښته شوې. انټرفاکس او ریا نوستي خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د مسکو په جنوبي څنډه کې د سویاتوګور په تجارتي مرکز کې ډزې شوې دي. په راپورونو کې راغلي دي چې په دې نښته کې تلفات شته، خو شمېر یې نه دی معلوم. د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې ځواکمن مشر رستم عنایتوف له دندې لرې کړی دی. د ازبکستان دوو جګپوړو چارواکو نن د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو ازبکي څانګې ته وویل. ولسمشر شوکت میرزایف په لویه څارنوالۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د عنایتوف پر ځای د اختیار عبداللهیوف ټاکنه تایید کړه. دریا ویا کلن عنایتوف له نږدې درویشت کلونو راهیسې د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې MXX مشر و. او اوکراین وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې په نښتو کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې روس پلو بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې درې ځلې له اوربند څخه سرغړونه وکړه او پر اوکراینی سرتیرو یې د ماشینګڼو لاسي بمونو او هاوان په وسیله حملې وکړې. په همدې حال کې بلتون پال ادعا کوي چې اوکراینی ځواکونو د دوی تر ولکې لاندې د کوشایف ښار کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په توپونو ویشتلې. د مینسک د موافقې له مخې چې هدف یې په اوکراین کې د سولې ټینګښت دی، د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اوکراین د پاوځ او روس پلو بلتون پالو ترمنځ اوربند ټینګ شو، خو دا اوربند په وار وار مات شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په دې خبري مجله کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د افغانستان دوه امنیتي چارواکي پاکستان ته تللي
دوی هغه ثبوتونه او شواهد د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو ته ورکوي چې پر بنا یې د افغانستان د وروستي بریدونو پلس د پاکستان میشو ترورستانو ته ځي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له افغان چارواکو سره یې له تروریزم سره پر مبارزې خبرې کړې. دفاع وزارت وایي د انتقام اخیستو په لړ کې د طالبانو پر ضد کوماندو عملیات زیات کړي. د خبريالانو د ملاتړ ټولنې وایي
غواخونو خبريالانو ته ګڼې ستونزې زیږولې دي. ګڼ شمېر خبريالانو خپلې دندې پرېښې دي.
له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت تاییدوي چې د دغو موادو تولید او کښت زیات شوی دی.
2018 کال کې په ټول افغانستان کې 340000 هکتار مځکه کرل شوی او 9000 ټن اوبد وخت پروس کال 340000 دغه نو کال مخکې 3300
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره نوې مشر وټاکل شو. د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واوري. شپږ بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي د هیواد د ملي امنیت رئیس او د کورونا چارو وزیر په کابل کې د وروستیو حملو د اسنادو د شریکولو لپاره اسلام آباد ته تللی دي. د اجرایه ریاست د وایان مرسل جاوید فیصل آزادی رادیو ته ویل چې په کابل کې د وروستیو خونړۍ حملې عاملان په پاکستان کې دي او اسلام آباد باید دا کسان افغانستان ته وسپاري. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو خونړیو انتحاري او ډلهیزو حملو وروسته دوه لوړپوړي افغان چارواکي په دې هدف اسلام آباد ته تللي چې د دې حملو په تړاو اسناد له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. د اجرایه ریاست د وایان مرسل جاوید فیصل وایي د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر به د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو غواړي چې د کابل د وروستیو حملو مسؤلین چې په خبره په پاکستان کې د افغانستان ته وسپاري. ښاغلی فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنۍ چارو وزیر نن تللي پاکستان ته. دوی هغه ثبوتونه او شواهد د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو ته ورکوي چې پر بنا یې د افغانستان د وروستي بریدونو پلس د پاکستان میشو ترورستانو ته ځي. موږ دا شواهد له هغوی سره شریکوو او له هغوی څخه غواړو چې لومړی په ټوله کې د ټول ترورستانو پر ضد باندې اقدامات وکړي او مشخصا د کابل د ورستی فیس او مسؤلین په پاکستان کې دي. هغه د افغانستان حکومت ته وسپره ځکه هغه زموږ قاتلین دي او باید افغانستان کې په جزا ورسول.
تر دې وړاندې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانګزی به غونډې ته ویلي چې په کابل کې د تیرې شنبه د ورځې خونړۍ برید له پولیس اخوا پلان شوی وو. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د انټر کانټیننټل حمله حقانی شبکې کړي هغه شبکه چې د افغان حکومت په خبره په پاکستان کې خوندې پټنځایونه لري. د راپورونو په اساس افغان حکومت تر دې وړاندې هم پاکستان ته د یو شمېر هغه تورلستانو لیستونه سپارلې چې په خبره په افغانستان کې په تروریسي حملو کې لاس لري. لدی ټولو سره سره یو باوري سرچینه وي د پاکستان په وړاندې نور د اوزر سیاست پای ته رسیدلې او دا هیواد باید د تروریستانو پر ضد جدي اقدام وکړي. یادې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد ته د افغان چارواکو تک د ځل پخوانیو هغو سره متفاوت دی. یادې سرچینې همدارز ویل چې دوه ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم هغه ټلیفوني اړیکه هم ځواب نه کړه چې د وروستیو پیښو د غمرازۍ لپاره یې کړې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې پاکستان باید د غمرازۍ پر ځای د تروریستانو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغان حکومت له روسي اقدامه هرکلی کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نرم سیاست نه افغان حکومت استفاده کوله، اوس باید د خپل سیاست تغیر وکړو. دغه تغیر باید د یو داسې بیلانس پر اساس تر څو موږ خپلې ګټې خوندي کړو.
د ښاغلي سعادت په خبره نړیواله ټولنه او په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات هم باید د افغان حکومت په سیاست کې له روسي بدلونه د هرکلي تر څنګ پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو دغه هیواد په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رښتینی اقدامات وکړي.
و هم بریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس پاکستان ته تللي چې د کابل د وروستیو حملو په اړه شواهد او اسناد پاکستاني چارواکو ته وسپاري. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون د یو پلاوي په مشه کابل ته راغلی دی، د پرون له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل. سلیون تیر ماشام په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل امریکا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د موضوع تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره یو وار بیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او له افغانستان څخه بهر د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځوړلو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیون د سه شنبې په ماښام په کابل کې د امریکا په سفارت کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د ترهګریزو ډلو پر ضد مبارزه به په جدي توګه پر مخ ولاړه شي. نوموړي دغه شان وویل وسلوال طالبان باید پر دې پوه شي چې امریکا به په دوامداره شکل له افغانستان سره ولاړه وي.
cannot wait us out because our commitment to
Taliban باید له افغانستان څخه زمونږ د وټلو په تمه نوي، ځکه له دې هیواد سره زمونږ ژمنه په وخت پوره نه ده تړلې او مونږ په دایمي ډول همکاري کوو. مونږ به له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د جګړې د ختمولو، د سولې او امنیت پر ټینګښت او د دې لپاره چې دا هیواد خراتلون کې ولري همکاري وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیون د سه شنبه په مخام د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. د اجرایی ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان ولسمشر، اجرایی رئیس او جان سولیون د توریسي ډلو د دوی د ملاتړ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. خغلی فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان او امریکا په ټولو هغو امکاناتو غور کوي چې له افغانستانه بهر د توریستانو د پناځایونو د لمنځوړلو سبب کیږي.
د خبرو او بحث اصلي محور د تروریزم سره مبارزه او له افغان ځواکونو څخه د امریکا ملي ادارې ملاتړ وو. ډیره توجه پر هغو ادرسونو ده کوم ځای افغانستان کې جنگ شامل دي. دواړه هیوادونه په ګډه د نورو نړیوالو متحدینو سره دا موضوع له نږدې څخه تعقیبوي او په ټولو هغو اقداماتو باندې غور کوي چې په نتیجه کې دغه مراکز لمنځه ځي او په افغانستان کې تروریزم پر ضد په جګړه کې هغه وروستی هدف ترلاسه کیږي.
په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی او جان سولیون د اقتصادي پرمختګونو، د سیمه ییز تروریزم سره په مبارزه کې حکومتولۍ او په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. لدی سره د سیاسي چارو کارپو داوود مایر وای په اوسنۍ شرایطو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر خې چی امریکا د تروریزم او د هغوی د زالو پر وړاندې نور غلی نه پاتې کیږي.
لنه که مرغه د امریکا ګټي ایجابوي چې د اکاډمیکو اصطلاحاتو څخه خپل اصلي برداشت ولري او اصلي برداشت دا چې د تروریزم زالې او ځای مشخص دی او لمنځه یوسي. زه ډاډمن یم چې امریکا د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې پاکستان تر ډیرو فشارونو لاندې راولي او باید د تروریزم زالې خونسا کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې کابل ښار او ځینې ولایتونه په تیرو دوه اونیو کې د وسلوال مخالفینو د خونړیو حملو شاهدان وو او د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي. افغان حکومت هم د کابل د وروستیو حملو په ځواب کې ویلي چې له دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرې جګړه خوښوونکی دریځ بللی دی. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد هوایی او کمانډو حملې زیاتې کړې دي. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د حملو د ډېرېدو د حملې وروسته له دې ډېرې کړې دي چې د افغانستان ولسمشر وویل چې نور به سوله د جګړې په میدان کې لټوي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو د انتقام اخیستلو په هدف هوایی حمله او د شپې عملیات زیاتوي. دغه وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه بعد حمله په زیاتیدو هغه سیمې په نخښه کړي چې وسلوال مخالفین پکې فعال دي.
هوایی ضربو کې په هوایی عملیاتو کې د کومندو په عملیاتو کې او د شپې په عملیاتو کې چې ډیر مؤثر دي په دې کې زیاتوالی راولو او هر چیرته چې مونږ یو استخباراتي کشپی راپور پیدا کو د هغه په اساس باندې مطلق منګل ته برید کو لمنځ یوړو چې دا وی بلویا بیلګه ما تاسو ته د هلمند او د غزنی او ویل چې په دا 2300 ورځو کې مونږ غوښتل ته سخت تلفات رسولې دي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په وزیر محمد اکبر خان مسجد کې د مخام د منځل ادا کول وروسته ویل په هیواد کې تر سره کیدونکې تروریستي حملې غیر اسلامي او غیر انساني دي. ښاغلی غنی ډاډ ورکړ چې د اسلامي موازینو پر اساس به له وسلوالو مخالفینو انتقام واخلي. همداراز امریکا د ولسمشر له هغو څرګندونو وروسته چې د امریکا متحده ایالات اوس له طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دي، د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت به له دې وروسته سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د انټر کنټینینټال پر هوټل او همداراز جمهوریت روغتون ته مخامخ په حملو کې 113 تنه ووژل شول او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. د امنیتي چارواکو په خبره د یادو حملو ډیری قربانیان ملکي وګړي وو. بلخوا د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې د شنبې د ورځې په حمله کې چې د 111 فرقې په یو جزتامې وکړه د ملي اردو 11 کسان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نو غوښتل نوم یا چی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو مخالفینو ختمول د افغان دولت یو مشروع هدف دی. له دې سره د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د عملیاتو ډیریدل او قاطع دریز د جګړې په ډګر کې د حکومت د بریا سبب کیدی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ګلاجان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. د دې کمیسیون مسؤلان وایي د اداري پلاوي له ټاکل کېدو سره به هغه چارې چټک شي چې تر اوسه پورې له خنډ سره مخامخ وي. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات د چهارشنبه په ورځ ترسره شول. ګلا جان عبدالبدی سیاد د دغه کمیسیون د رئیس وسیمه بادغیسی د عملیاتي مرستیال او معز الله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اداري او مالی مرستیال په توګه وټاکل شول، خو د منشي لپاره انتخابات د پنجشنبه ورځې ته وځنډېدل. له دې ټولو سره په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د هغې له جملې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي حوزو له برخلیکۍ د کمیسیون د دارالانشا رئیس او د رای ورکونکو لیست نشټوالی اندیښمن کړی دی. د فیفا تخنیکی سلاکار محمد فرید افغانزی د چهارشنبه په ورځ په خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
با کمیسیون انتخابات پیشنهاد ما چی است؟ اولویت های خود مشخص بسازم.
دی وی مونږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې خپل کاری لمړیتوبونه واضح او د بی پروګرامي له حالات ووزی. دوی باید په دریو برخو یعنی اصلاحات او باور جوړونې او د انتخاباتو لپاره د تدابیرو لپاره هڅې وکړي. خغل افغانزی د راتلونکو انتخاباتو نیټه اشاره وای چې پاتې وخت په پاملرنه سره د انتخاباتو تر سره کیدل ممکن ندي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1309 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د قانون لمخې دا انتخابات باید د 1309 لمریز کال د سرطان په میاشت کې تر سره شي وای، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله انتخابات ځنډیدلی. فیفا لوګوندونو سیاسي جریانونو او مدني بنسټونو څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لکړنو څخه په جدي ډول څار وکړي. له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینې غړي د خپلواکۍ په ساتنې، همغږۍ، مشورو، د اصلاحاتو پر تطبیق، د فساد په ختمولو، شفافیت او په وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د یاد کمیسیون یوې غړي ملیحه حسن ازادي راډیو ته وویل:
تغییر در اراده کمیسیون برای برگزاری انتخابات.
دا وای د کمیسیون په اراده کې د انتخاباتي نیټې د بدلون لپاره څه نشته. په کمیسیون کې خپلواکي د پیژندل شوی اصل لمخې مراتیږي او د رای ورکونکو لیست د تیارولو او د عملیاتي پلان د تطبیق په لوري ګامونه اخلو. په انتخاباتو د څار بنسټونه د هغې له ډلې فیفا د کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه د کافي بودیجې نشتوالی او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه بولي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو ناامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونو د رسنیو او خبريالانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان خبريالانو خوندیتوب او د رسنیو امنیت د دوی دنده ده او په دې اړه هلې ځلې کوي. نور حال د وصل وصال پر راپور کې
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه ورستۍ نامنه او د تروریستي ډلو تهدیدونه د رسنیو خبريالانو د کار په وړاندې لوی ستونزې بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی د چرشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د دولت وسلوال مخالفین رسنیو خبريالان هغه وخت وخی چې په خپل راپورونو خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې وننسي.
خبرنګاران و رسانه‌ها متاسفانه در صدر لیست و فهرست
لوی خبريالانو رسنۍ د تروریستي دلو په لومړی نمبر کې ځای لري او غلدې عمل چې دوی ډیره لیوالتیا لري چې د ملکی مرکوب لیکا چې ټیټه خبره شي او دوی غواړي چې د افغانستان رسنۍ داسې شمیرې خبرې کړي چې افغان امنیتي ځواکونه پورې اړه ولري. نو د تورستي دلو دا شن غوښتنه دي د لامل کېږي چې هم رسنۍ او هم خبريالان د دوی لوګوخونو سره مخ شي
او هم خبرنګاران په تهدید قرار وکړي.
خغل توحیدی وایي کاسه هم په دې وروستیو کې د تورستي دلو لخوا په یو شمېر رسنۍ او خبريالانو بریدونه وشول خو بیا هم رسنۍ او خبريالانو خپل چارو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو درسنیو کارکونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو نوړ کال بلل شوی چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو لمخې په دغه کال کې شل خبريالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوی دي. د ننګرهار په ملي او په کابل کې په شمشاد ټلویزیون او د غشن په تبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو حملې د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوی چې د رسنیو لسګونه کارکونکو ته پکې مرګ ژوبل بوخته. دغه حملو مسؤلیت داعش اسلامي دولت پر غاړه اخیسته وو. په ورته وخت کې افغان خبريال حمید معیار وایي د دولت وسلوالو مخالفینو لوري په رسنیو حملې او خبريالانو ته ګواښونه د لامل شوی چې یو شمېر خبريالان په ځنګړي توګه د رسنیو خزینه کارکونکو خپل دندې پرېږدي.
ګواښونه په اوس کې خبريالانو ته ګڼې ستونزې زیږولې دي. ګڼ شمېر خبريالانو خپل دندې پرېښي دي. زنانات طبقه یا خزینه طبقه خو موږ تاسو ته معلومات دي چې زیات له رسنیو اوس وتلي دي. په ټوله کې د دوی اغیز د دې سبب شوی دا ترڅو خبريالان رسنۍ پرېږدي او د مسلکي خبريالانو ځای په رسنوي کې هغه کسان ډکړي چې هغه له دې مسلک سره بلاتیا څه چې هتا دوه ورځې کار هم په دې برخه کې نیوي کړي.
په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي اوس مهال د دوی لخوا هیڅ یوې رسنۍ او یا خبريال ته ګواښ نه دی متوجه. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د رسنۍ او افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي
کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک زیرب تورګانو ته په خاص توګه کشف استخبارات ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی چې د خبريالانو او په ځایو کې چې دوی اوسیږي امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
خغل رحیمی وایي د افغانستان کورنیو چارو وزارت د رسنیو خبريالانو د خوندیتوب لپاره ځنګړي پلانونه جوړ کړي او هڅه کوي چې دغه پلانونه په جدي توګه پلي شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت وایي د دوی سروې شي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي چې یو بې ساري اندازه ده او د اندېښنې وړ. دغه وزارت مسؤلان دا خبره د چهارشنبه پر د کابل ولایت له دینی عالمانو سره په یو ناسته کې وکړه. تفصیلی د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه د تیرو کلونو په نسبت دوه برابره زیاته شوې ده. د دغه وزارت چارواکو دا خبره د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار او سوار لسوالیو د دینی عالمانو په یوې ناسته کې وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید قائم وویل هڅه کوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو خلکو او په تیره د دینی عالمانو په مرسته د مخدره موادو د تولید کارولو او قاچاق مخه ونیسي.
2018 کال کې په ټول افغانستان کې 340000 هکتار مځکه کرل شوی ترت کرکیله په جنوب جنوب غرب حوزه کې شوی د تولید مقدار پر اوس کال 1309000 ټن اوبد وخت پر اوس کال 3400 د غنیو کال مخکې 3300
اغلی قایم موبایل د کوکنارو د کیخت د مخدر موادو د تولید او قاچاق مسأله وس په وی نړیوال ستونزې اوختیو ډیره ګټه زنی وسلوال مخالفین او د سیمه او نړی قاچاخلون کې تر لاسه کوي له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت او د کابل خار ولسوالۍ د دینی عالمانو په دغه ګډه ناسته کې له دینی عالمانو وغوښتل شول چې د دغه موادو د تولید کارول او قاچاق زیانونه د اسلام له نظر خلکو ته بیان کړي دینی عالمانو د کوکنارو کیخت د نشه یي توکو تولید قاچاق او کارول حرام وبلل او ویل چې دا د دې انساني او اسلامي دنده ده چې خلک د یادو موادو د تولید قاچاق او کارول نه لاس په سر کړي دینی عالمو د کابل د ولایتي شورا غړي مولوي عطا الله فیضانی وویل
دغه مجلس له علما سره دی مفید او مؤثر مجلس ده همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونو کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او د دوی زدي هغه خلکو ته رسولي تریاکم حرام دي چرسم حرام دي شراب حرام دي راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې مقتصر عملی اقدام وکړو
په دغه ناسته کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری اندېښنه وښوده چې په 2010 میلادي کال کې د کابل ولایت د ځینو ولسوالیو په 1500 جیري به ځمکه کوکنار کرل شوی دی د ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید په ګډه سره د کوکنارو د کروندو په لمنځه وړلو کې عملي اقدامات وکړي د مخدر موادو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر وویل د راتلونکي کال لپاره پلان لري چې د دولت د اړوندو ارګانونو په مرسته د کوکنارو د کیخت د مخدر موادو د تولید کارولو او قاچاق د مخنیوي لپاره د تیرو کلونو په پرتله جدي اقدامات وشي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد پکې ډیر تولیدیږي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ آزادی رادیو ډاٹ کام بیا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پاڼې پته ده د غرس د آزادی رادیو د فیسبوک پاڼې لاله هم د آزادی رادیو په موضوعاتو باندې په مطرح شوی موضوعاتو باندې نظر څرګندولئ شئ facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده کوم دا پاڼه نوی خوښي وسی لایک یا خپل نظرونه ولیکئ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ماښام د خپل هیواد د عمومي وضعیت په اړه د کانګرس ګډې خوندې ته وینا وکړه ټرمپ د افغانستان په اړه هم وشخید نور حل ملالې بشیر وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته په اشاره وویل چې نور بخپلې طرحې دشمنانو ته نه وایي د زیات کړه په افغانستان کې زموږ جنگیالي اوس نوي نظامی اصول لري د خپل شریکو افغان اتلانو سره یو ځای زموږ پاوځ نور په مصنوعي مهالوېش نه کمزوري کیږي او موږ نور خپلې طرحې خپل دشمنانو ته نه وایو Our plans. ولسمشر ټرمپ همدارز له کانګرس څخه وغوښتل چې باید اطمینان ترلاسه سي چې په هر ځای کې چې وي امریکا باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ټول لازم قدرتونه ولري
خو موږ د احمقانو غوندې سلګونه خطرناک تروریستان راخوشې کړل چې بیرته زموږ پر وړاندې د جګړې په ډګر کې درېدلې دي عراق او شام کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون چې مو هر څوک نیولي بیرته مو خوشې کړې دي
ترامپ زیات کړه چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته ویلي چې د امریکا د نظامی توقفونو ستراتیژي ته لسره وګوري او د ګوانتانامو زندان پرانیستې پرېږدي ترامپ چین او روسیه د امریکا هغه سیال هیوادونه یاد کړل چې باید ورسره په بیساري قوه چلند وسی د ل کانګرس څخه غوښتي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې د نیمګړتیاو مهم ټکي سم کړي ترامپ دا خبرې د سې‌شنبه په ورځ د امریکا کانګرس غړي غونډې ته په وینا کې وکړي د ترامپ دا خبرې چې اتیا دقیقې دوام وکړي تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو څرخېدي. د بیلګې په توګه د امریکا د تاسیساتو بیا رغونه، د نشئی موادو له منځه وړل او د پناهغوښتونکو په اړه د پالیسیو اصلاحات، د تروریستي ډلو او د چین او روسیې غوندې سیالانو په اړه هم خبرې وکړې چې د په وینا د امریکا اقتصاد ارزښتونو او ګټو ته یې زیان رسولی دی. د همداراز د ایران د رژیم پر وړاندې وروستیو لاریونو ته اشاره وکړه. د ویل کله چې د ایران خلک د جنایتونو او اداري فساد ډک رژیم پر وړاندې راپورته سول، زه چپ پاته نه سوم. امریکا د ازادۍ لپاره په هڅو کې د ایران د خلکو تر څنګ ولاړه ده. ترامپ له کانګرس وغوښتل چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال موافقه اصلاح کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. نیم ساعت نور هم لرو. بل خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
سروان صاحب تشکر از شما.